دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د سحر نه بجې دي. دا مشال رادیو د نه ستا خبرون په پیل کې زه ګل ایاز او روهیله زدران درته هر کله وای. نن د اتوار ورځ د 2021 میلادي کال د جنوري میاشتې درېمه نیټه دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې بعد خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه او ځانګړي راپورونه هم تاسې اورېدلی شئ. یو څو سندرې هم د روانې کړې برخه ده خو لومړی د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه وو. خبرونو سره ټکی دا خبر خوګا خیلو د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي پر لته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وای طالبان دې ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري او د امریکا ریپبلیکن ګوند یو له سنټرانو ډله به د منتخب ولسمشر جو بایدن بریا چیلنج کوي. دا خبرونو تفصیل دا خبر په تورخم کې د خوګاخیلو لزګونو کسان لتیرو دریو میاشتو رئیس د نېشنل لوجستیک اس ایل یا ان ال سی نه د خپل غوښتنو د غوښتو لپاره احتجاج کوي او پر لتی غزولې دي. د خوګاخیلو ځینو پر لتپالو پر مشال لتیبل چې د پخوانی فاټا پر محل د هغوی له مشرانو سره په زوره معاهده لاسلیک شوي چې د قام پتا باندې هغوی په شوي معاهده کې اصلاحات غواړي. یو پر لتپال نجیب خاوریجن پرون مشال لتیبل چې په 2015 کال کې ان ال سی سره مشرانو د درې سوه کنال ځمکه ورکولو معاهده کړې وه خو باید هغې ته عملي بڼه ورکړل شي. د ده په خبره په هغه معاهده کې نورې غوښتنې هم شاملې وي. ان ال سي په تورخم کې د تجارتي ټرمینل جوړولو لپاره له خوګاخیلو ځمکه اخیستې او په بدل کې د ځینو مراتبو ورکولو ژمنه کړې وه. خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خیبر قبایلی ضلع غړی شفیق شیر اپریدی پور مشال لوی ویل چې د اف سي په منځګړیتوب راتلونکې اونۍ په تورخم کې د مسلې د هواري لپاره یوه جرګه کیږي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وای که چا هم د فوج پر ضد ناسمه وینا وکړه نو دوه اویا غنټو کې د نن نبا پرې پرچا کټ کوي. شیخ رشید پرون په راولپنډي کې خبرونه ویل چې د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف پاسپورت په فروری پر 14 منسوخوي. شیخ رشید په خبرو کې د پدښون ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ باندې نیوکه وکړه. وی ویل چې په دې خبره کې هیڅ صداقت نشته چې د پدښون پارلماني غړو خپل استعفی مشرانو ته سپارل دي. خو د پی ډی ایم بشر مولانا فضل الرحمن د کورونا چارو وفاقي وزیر د سرګندونو په خبرون کې ویل کچره وفاقي وزیر د حرکت وکړ په وزارت په پاتینی شي او دا دومره اسانه خبره نه ده. مولانا فضل الرحمن پرون په لاهور کې خبرلن ته ویل چې فوج لپاره احترام لري خو باید په سیاست کې د لاسوهنې نه ډډه وکړي. تر دې مخکې پی ډی ایم د جنوري په لومړۍ نیټه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت ته د 2021 کال د جنوري تر 18 وخت ورکړ چې استعفا ورکړي. د شمالي بورستان په هیدرخیلو سیمه کې وسلوالو یو ځای تن وژلې دي. د میرامشاه او میرعلي پولیسو او انتظامی چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال ته پرون ویل چې وسلوالو په هیدرخیلو کې د مرسلین په نامه یو تن کور مخې ته په ډزو وژو. د دوی په خبره بخنه غواړم د دوی په خبره بریدګر لپی خزای تختی په تخته کې بریالي شوی دی. ځای خلکو مشال لوتی ویل چې وژل شوی تن مزدور وو او هیڅ اسره دښمنی نه باد. دا په 2020 کال کې لومړی هدفي برید دی. په تیر 2020 کال کې لکتر لګه شپږ اصل ویخت هدفي بریدونه کې ل 500 زیات کسان وژل شوی ول. تاسو د مشال اړین خبرونه وای. پاکستانی چارواکو د هغه وسلواله ډلې یو مشر نیولې چې د هند ممبئی په بریدونو تورن دي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد د پولیسو یو چارواکي شهیل احمد د جنوري په 2 موبیل چې زکیو رحمان لکوی د ترهګرۍ د تمویل په تور لاهور ښار کې نیول شوی. لکوی په مبینه توګه د لشکر طیبه وسلواله ډلې مشر دی. امریکا او هند پر لشکر طیبه وسلواله ډلې د ممبئی بریدونو تور پورې کړی وو. په هغه بریدونو کې لکتر لګه یو سل شپږ شپېته کسان وژل شوي ول. د ممبئی برید اسو رزیدوستو لکوی نیول شوی وو خو په 2015 کال کې عدالت خوشی کړ. پاکستانی چارواکو ادعا کړی چې لکوی په لاهور ښار کې د وسلوال فعالیتونو تمویل لپاره یو ډیسپنسری چلوله. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وای طالبان دې ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وای په هیواد کې د هدفي بریدونو پر زیاتېدو اندېښنه لري. د کمیشن رئیس شه زار اکبر له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې ډول حملو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن مشر داسر غندبني روستو لاغي کړ چې په هلمند، کابل، ننګرهار، غزنی او غور کې پر خبرېرانو خونړی بریدونه وشول. د دغه بریدونو رستۍ قربانی د غور غږ رادیو موصول بسم الله عادل بوچ د جمعې په مازیګر کور ته تک په لاره کې ووژل شو. د افغانستان حکومت وایي پر خبریالانو او نورو مخبرو د طالبانو لوري هدفي بریدونه کیږي، خو طالبان وایي دوی په بریدونو کې لاس نه لري. او وروستۍ خبر د امریکا ټکساس ریاست سینیټر ټیډ کروز په مشرۍ د ریپبلیکن سینیټرانو یو ډله وایي چې دوی به د منتخب ولسمشر جو بایدن بریا په کانګرس کې چیلنج کوي چې په راتلونکي اونۍ کې د انتخاباتي کالج پایلې پای ته رسیږي. دغه اقدام اصلا سمبولیک دی چې د جنوري پر شلمه د بایدن د ولسمشرۍ څوکۍ ترلاسه کولو د نیولو د مخنیوي هیڅ امکان نه لري، خو د امریکایي رای ورکوونکو ارادې ته د زیان رسولو بے ساری ہسی سرگندبی نو تر دې محل د مشال اړې خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
قدر موضوع کو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. په دې خبرونه کې تاسو لپاره په بیلابیلو موضوعاتو راپورونه راوړي دي، ځانګړي خبرونه هم راپورونه هم تاسو په دې غړي کې اوریدئ شئ او هغه تاسو د په دوه مینه مې کې دروړو. ساسو پام د لومړي راپور په لور راګرځوم. په تورخم کې د خوګاخیلو لزګونو کسان لاتیرو دریو میاشتو راهیسي د نېشنل لوجستیک سیل یا ان ال سی نه د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کوي او پر لټي غځولې. ان ال سی په تورخم کې د تجارتي ټرمینل جوړولو لپاره له خوګاخیلو ځمکه اخستې او په بدل کې د ځینو مراتو د ورکولو ژمنه کړې. پر لټپال وای د بخوانی فاټا پر مهال د هغوی له مشرانو سره په زوره په داسې مایدو لاس لیکونه اخستل شوي چې د قام په تاوان دي. هغوی په شوي مایده کې اصلاحات غواړي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی شفیق شیر اپریدی وای د مسلې د هواری لپاره یې هسي اپیل کړي او راتلونکي ونی یو جرګه هم په تورخم کې کیدونکې ده. نجیب بابر نور تفصیل سره.
د خیبر د خوګاخیلو قوم ځوانانو له تیرو دریو میاشتو راهیسې په تورخم کې احتجاجي کیمپ لګولی دی. دوی د نېشنل لوجستیک سل ادارې سره د ځمکې په سر لانجه لري. یادې ادارې ته په 2014 کال کې په تورخم کې د سوداګرۍ د مالونو د صادراتو او وارداتو لپاره د یو ټرمینل جوړولو لپاره ځمکه په کار وه. دا ځمکه د خوګاخیلو قبایلو ده. په 2015 کال کې ان ال سی ته 300 کنال ځمکه خوګاخیل قوم ورکړه، خو په بدل کې د غوی ځینې شرطونه هم ومنل. خوګاخیل قوم وای د لوجستیک ادارې ورسره منلې وای چې لدی لارې چې کوم عاید ترلاسه کیږي 40.5% برخه به خوګاخیل قوم ته سپارل کیږي. نجیب خاوریچن چې د خوګاخیل قوم سره تعلق لري او د پرلتوالو لډلې څخه دی مشال اډیو ته پاړه داسې وایل.
کوم ازمکه 300 کانال ازمکه چې ان ال سی سره زمون مشرانو په 2015 کال کې کوم اګریمنت لیکلای دی هغه اګریمنت ته د عملی بڼه ورکا او پاغه کې 300 کانال ازمکه دا پاغه کې زمونږ په کاروبار کې پرسنټیج دی 40.5% زمونږ پرسنټیج دوی سره لیکل شوی دی. درې مغلوې غوښتنه زمونږ دا ده چې اوس مهال چې کوم ان ال سی د وارداتو ټرمینل یا اپریشنل ټرمینل یادیږي هغه زمونږ خپل شخصي ځمکه ده، دا دوی قبضه نه آزاد شي، دا زمونږ ته پرېږدي.
خو د خوګاخیلو او نېشنل لوجستیک سل ترمنځ په 2014 کال کې یو بل تړون شو چې پکې د ګټې د 40.5% برخې خبره لري شوه، خو ان ال سی د هر ګاډي په سر چې په تورخم کې درآمد یا برآمد کوي د 600 روپو خوګاخیلو ته د ورکولو شرط ومانه. په تورخم کې یو بل پرلتوال شاه رحمان د جنوري په دویمه مشال لړیو ته ویل د خوګاخیلو او نېشنل لوجستیک سل ترمنځ د 2015 کال معاهده د قام په ګټه وه، خو د 2014 معاهده کې د هغوی سراسر تاوان دی.
دا کرایا د مونږ خرڅه کړې نه ده په ځمکه، مونږ دا کرایا ورسره کړې ده چې 4 روپۍ ستاسو ګټئ، 1 روپۍ به شکوندی دا خوګاخیل کام له ورکوئ. دوی چې کوم دی زمونږ دغه پوینټ دا بایپاس کړو او زمونږ دا د پرسنټیج چې کومه خبره وه په آمدن کې دوی سره دا یې بایپاس کړه او فی ګاړی فکس روپۍ چې کوم دی 190 کلو لپاره په ملکانو اګریمنت کې ولیکلې. ملکانو په اګریمنت کې چې کوم شک باندې مونږ خپې یو دغه شک دی چې زموږ له تاسو فی ګاړی امپورټ ایکسپورټ کار یو ګاړی شپږ سو روپۍ فی ګاړی لارې برار لرکوي یو سل اتنوي کلو پورې. نو دغه اوس مسله دا ده چې نن خو نن نشپک کاله مخکې شپږ سو روپو ویلیو زیاته و نن یې کوم دی ویلیو ډېره رقمه شوې. یو سل اتنوي کاله پس په شپږ سو روپو څه ویلیو بلکې پنځلس کاله پس په کوم دی په پاکستان کې شپږ سو روپۍ فی ګاړی ویلیو هېڅ ویلیو نه.
خو دلته پوښتنه دا ده چې که د نېشنل لوجستیک سیل سره د 2018 کال معاهده د ولس په ګټه نه وه نو د خوګاخیلو مشرانو ولې لاسلیک کوله او ولې د 2015 کال د معاهدې سره هغوی نه پاتې کېدل چې پکې د ګاډي په سر نه بلکې د ټولې ګټې د سلورمې برخې خبره شوې وه. د خوګاخیلو ملک تاج الدین چې د دغو معاهدو د لاسلیک کېدو پر مهال موجود و مشال رډیو ته یې په اړه داسې وویل.
بالکل دا خبره شوې وه هلته ساته وه او مطلب دا چې بای فورس په جبر یې دا خبره کړې وه چې مطلب په قوم یې تقسیم کړو چې تقسیم یې کړو د ملکانو او په دغه کمیټې په منځ کې اختلاف راغی په قوم کې اختلاف راغی نو دغه خلکو نه یې دفتونه واخیسته څلور ورځ داسې چې پراپر معاهده نه وه چې مطلب عام انسان یې سره کېنولو ډسکشن یې سره کړی.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خیبر د خلکو استازې شفیق شیر افریدی د جنوري په 2 منیټه مشال لډیو ته ویل د خوګاخیلو او نېشنل لوجستیک سیل ترمنځ د راغلي کښالې د هواري لپاره هڅې کړې دي.
خو بیا هم چې موږ کوشش هم دا کوو چې د څومره زموږ سټیک هولډر دي د هغې او زموږ د قوم زما دا ذمهوري ده چې دې په داسې توګه باندې په مشورتي طریقې سره زه د دغو په منځ کې داسې یو سټیپ واخلم چې زموږ قوم خلکو ته هم کې عام فیسیلیټیټ شي زموږ ملک ته هم فایده ورسیږي نو انشاءالله دواړو طرف ته ما دا کوشش دی چې دواړو ته ما دا ویلي دي چې تاسو به لږ لږ په دغه کې فلیکسیبلټي به په ځان کې پیدا وې نو انشاءالله موږ د لاره د رب نه یو امید دی چې انشاءالله تعالی په دا نیکست میسج کې چې کله موږ کینو نو انشاءالله ډېر ښه پوزیټیو ریزلټ به راځي انشاءالله.
شفیق شیر افریدی او د پرلت مشرانو مشال لړیو ته ویل د ایف سی په منځګړیتوب به راتلونکې اونۍ په تورخم کې د مسالې د هوارې لپاره یوه جرګه کیږي چې پکې د خوګاخیلو د قام نهه کسیزه کمیټې او د نېشنل لوجستیک سیل استازي ګډون کوي. دوی هیله مند دي چې د حل یوه لاره به پیدا کړي. مشال لړیو د ایف سی او ان ایل سی د چارواکو سره په خبرو بریالی نه شوه.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
زمان کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د شمالي وزیرستان پولیس او ځای خلک وای په حیدرخیلو سیمه کې وسلوالو یو ځای تن وژلې. یو پولیس چارواکی پر مشال لړیو ویل چې مرسلین په نامه یو مزدورکار په ډزو وژل شوی او بریدګر په تیښته کې بریالی شوی دی. دا په 2021 کال کې لومړی هدفي برید دی. تیر 2006 کال کې په شمالي وزیرستان کې شپږ سلویخت هدفي بریدونو کې تر 500 زیات مقامي مشران، ځوانان او ځینې سرکاري اهلکاران وژل شوی دي. د سیمې اوسیدونکو په وار وار پر هدفي بریدونو اندېښنې ښولي خو فوج او مقامي چارواکي وایي په سیمه کې امن پر ځای شوی او د هدفي بریدونو مخنیوي به کوي. نور تفصیل د عمر وزیر په راپور کې اورو.
د میرعلي او میرامشاه انتظامیه دوه بیلابیلو چارواکو چې نه یې غوښتل خپل نامونه واخلي مشال ریډیو ته تصدیق وکړ. دوی وویل چې په وسله سنبال برید کوونکو د حیدرخیلو اوسیدونکي مرسلین د شپې 8 بجې وروسته خپل کورمخې ته په ډزو ووژلو او حمله کوونکي په تیښته کې بریالي شول. ځایي خلک وایي چې وژل شوی ځوان غریب مزدور کار و چې د کویانو کنلو مزدوري به یې کوله. له چا سره یې هیڅ دښمني نه وه. پولیس چارواکو وویل چې د پیښې په سیمه ته پولیس تللې پلټنې کړي خو د پولیسو ورتګ وړاندې حمله کوونکي یا وسلوال تښتېدلي ول. روان 2021 کال کې په شمالي وزیرستان کې د غلومړی هدفي برید و خو د هدفي بریدونو لړۍ د فبروري 2013 کال نه پیل شوې. تیر 2006 کال کې په شمالي وزیرستان کې ټول شپږ سلوي هدفي بریدونه ریپورت شوي ول چې تر 500 زیات مشران، ملکانان، ځوانان او هم زنا سرکاري اهلکاران پکې وژل شوي ول. سیمه کې د هدفي بریدونو زید په وار وار ځوانانو او مشرانو احتجاجونه او پرلت کړي. حکومت نه د امن باوري کولو غوښتنه کړې خو حکومت او فوز دعوی کړي چې سیمه کې امن پر ځای شوی د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړی
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړی
پر دونیمو بجو،
سروے
پر درینیمو بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکا
پر څلورنیمو بجو.
دا پاکستان د کورونا چارو وفاقی وزیر شیخ رشید احمد وای د جمعیت علماء اسلام فی د یو مخکخ مفتی کفایت الله معاملای خیبر پختونخوا حکومت ته سپارلی، او څوک هم د پاکستان د ادارو او فوج پر ضد نامناسبه خبره کوي د هغوی پر ضد به پرچا کټ کوي. دا لغی سودا چې نوموړي سو ورځې وړاندې ویلي ول، حکومت یې د کابینې په غونډه کې د مفتی کفایت الله پر ضد د غداری مقدمه درج کولو فیصله کړې، خو جمعیت علماء اسلام فی دا تورونه ردوي او وای مفتی کفایت الله چې په فوج پسې کمې خبرې کړي د هغې زیاتې وزیر اعظم عمران خان کړي، باید چې د غداری مقدمه د وزیر اعظم پر ضد کټ کړل شي. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورٹ کې اورو.
په پینډی کې د جنوري په دویمه نیټه د شناختی کارتونو په دفتر کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په خبری کانفرنس کې ویلي، که څوک هم د ریاستی ادارو او پوسټ پر ضد غیر مناسب خبری وکړي نو پر ضد به یې پر چکټ کوي. دی وی د مفتی کفایت الله کیس مونږ خیبر پختونخوا ته لیږلې، او څوک چې د شیخ رشید د داخله چارو د وزارت په وخت کې د پوسټ پر ضد نامناسبه خبرې وکړي نو په دوه یا غنټو کې به د هغه خلاف پرچا کټ کوم. دا له هغې وروسته چې څلور ورځې وړاندې نوموړي ویلي وو چې مفتی کفایت الله د پوسټ پر ضد خبرې کړي نو حکومت به د مفتی کفایت الله پر ضد د غداری مقدمه درج کوي. په مفتی کفایت الله تور دی چې ویلي د پوسټ د ریټایرډ جنرل عاصم سلیم باجوا د احتساب کمی ادارې ته وړاندې کړي نو دی به مولانا فضل الرحمان نیب ته پیش کړي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل نو دا هغه وینا وه.
پابندی نشته چې یعنی یو اداره به چې د تنقید نه بالاتر وي د جوډیشري د ججانو متعلق هم جایز تنقید چې دی دا کېدی شي، او هغه یا رښتیا خبره چې دا ګوره چې رښتیا خبره چې په قانون کې اکسپشن دي، مستثنیات دي، په هغه اتصناګانو کې دا خبرې دي چې که یو نظام ټیکي نو هغه چرې هم توهین کې نه راځي. پکار دا ده چې حکومت پخپله هم په دې نه غور وکړي چې که غیر آئینی غیر قانوني طریقې سره ادارې خپلوي لګیاي نو چې د هغې مخنیوی وشي.
بل پلو د حکومت دې بیان پترس کې د جمعیت علماء اسلام مرکزی ترجمان اسلم غوري ویلي، د مفتی کفایت الله د کورنۍ د خلکو د گرفتاری دوی په سختو ټکو کې غندنه کوي، او مفتی کفایت الله د پوسټ پر ضد داسې څه نه دی ویلي، بلکې د نوموړي نه زیاتې خبرې خو وزیر اعظم عمران خان په خپله کړي، باید چې د غداری مقدمه د وزیر اعظم پر ضد درج کړي شي. د دې ترڅنګ د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم په یو بیان کې ویلي، د غداری مقدمه درج کول دومره آسان کار نه دی چې حکومت به یې درج کړي، او که شیخ رشید داسې کار وکړو نو په دوه یا غنټو کې به یې وزارت هم پاتې نه وي. دارنګ مفتی کفایت الله هم د جنوري په لومړۍ نیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، مسلسل د ده په کور چاپې وهل او ماشومان له ځان سره بوتلل کوم ریاستی اصول دي، د دې تر هغه جواب به ورکول وي.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مشال رادیو ته تاسو غوږی. یو غیر حکومتي اداري بلو وینز وای په خیبر پختونخوا کې د 15 تر 18 کلونو پورې 13 لک ماشومان له سکولونو بهر دي. په دې راپور کې دا هم ویل شوی چې په دې کې 40% جنکې دي. د غیر سرکاري ادارې تر مخه د دې وجه معاشي، ټولنیز روایات او د سکولونو د نشټوالي دي، خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره یې تعلیمي ایمرجنسی لګولې ده. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې اورو.
د جنوري په دویمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلیو وینز د خیبر پختونخوا لپاره کوارډینیټر قمر نسیم زیاته کړه چې د دې ترشا د سکولونو کمښت په وړو کې عمرونو کې د جینکو د ودونو ترڅنګ معاشي او ټولنیز وجوهات دي.
موږ د سکولونو تعداد ته وګورو په خیبر پختونخوا کې تقریبا 64% سکولونه چې کم سرکاری اعداد و شمار مطابق پرائمری نہ سیکنڈری نہ ٹرانزٹ نہ کری یعنی چکل پنجم اپور تعلیم اکڑل شی نو یا اسکول نہ نشتا یا سہولیات نشتا ہو یا والدین اسکول تو نہ لے گی نو اگے خود پنجم نہ مخ کی نہ زیم خیبر پختونخوا پر نور ڈسٹرکٹوں کے ہم دا صورتحال سے ڈیر خنہ دے تقریبا زمونگ 80% جنہ کے چکم دی اگے پنجم نہ بس چکم دی نو اگے ڈراپ آؤٹ شی او چکم سلوی 20% جنہ کے دا پنجم نہ پگم تا یا مخ کلاڑ شی نو اگے کے صرف 14% جنہ کے دا سیدی چے اگے نہ ہم جماعت تا
خود شمالی وزیرستان سره تعلق لرون کې د صوبایي سملای د پرایمری او سانوی تعلیم پاړه د قائمه کمیټه غړي میر کلام وای چې د بلو وینز ادارې د راپور د کمیټې غړي سره شریک کړل شوی وو او هغه بیا په صوبایي سملای کې وړاندې کړي هم وو.
سملای کې په دې باندې خبره وکړه چې په پورا قبایلی علاقه کې 122 کونسلونه دی هغه د جیناکو د سکول د نشټوالي سره مخ دي. په هغه سروې کې دا خبره هم نو په هغه والا سره حکومت په صوبایي سملای کې چې په یو خبره باندې ته خبر نو زما په خیال چې په صبح کې زموږ فورم دی زموږ سره خدای نن ورځ پورې هیڅ داسې په غو باندې اقدام نه دی شوی. البته حکومت دا ویلې دي چې موږ داسې تعلیمي ایمرجنسی لګاو په دې صبح کې په خاص کر په زما ځلا کې خدای نن ورځ پورې چې کم خلک ګوري یا موږ ګورو څه داسې تبدیلی نه درغلي الټا ماشومان د سکول نه بهر شوی دي.
بلخوا د واکمن تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د پرایمری او ثانوي تعلیم پاړه د صوبایي سملای د قائمه کمیټه چیرمن پختونویار د جنوري په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 22مه د وزیرالا محمود خان سره په دې اړه غونډه شوې ده او یو شمیر پریکړې پکې شوې. غیر حکومتی ادارہ ڈیولپمنٹ اینڈ لٹریسی وائی چې د غربت د بنیادی سہولتونو د نشټوالي او د یو شمیر نورو روایتی او ټولنیزو خنډالو لامل په پاکستان کې هر کال یوازې 14% ماشومان تر های سکولونو پورې زده کړو ته رسی او د هیواد د آبادی 80% ښځې لیک لوست نشي کولای او د آبادی نیمایي پورې جینکې یوازې سکولونو ته ځي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
نمشال اوډي سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی وزرته یو سندره دراورو بیا ساسي په خدمت کې حاضرېږم.
جان
مشال رډیو ته تاسې غوږی. د ایران پولي تاثیر ما د بلوچستان په سرحدي خار تافتان کې د زیرو پوینټ د بندش پر ضد د جمعیت العلماء اسلام فی پر غوښتنه احتجاجي مظاهره شوه. مظاهرچانو د کوټې تافتان لوی سړک د تګ راتګ لپاره تړلې و چې له وجهې د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت تر اغیز لاندې راغلی دی. نور تفصیل د ایوب ترین پر رپورټ کې اورو.
د مظاهرچانو په وینا چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې زیرو پوینټ منسوي دي چې له امله نه هیواد په تافتان کې بلکې په ټوله سیمه کې په سلګونو کسان د بیروزګاری سره مخ شوي دي. په دې ترڅ کې د انجمن تاجران تفتان مشر امان الله څګړی له مخه و مشال ریډیو ته وویل چې زیرو پوینټ د ایران د لوري د کرونا وایرس د خپرېدو له وجې بند شوی دی.
زیرو پوینټ بند دی. زیرو پوینټ کی وجې سی کیو کی ان میرا خیال
د تفتان د تاجران د اتحادیې مشر امان الله محمد اسنی وایي چې زیرو پوینټ د بندش څخه د درېنیم څخه نیولې بیا تر څلور زره پورې مزدوران یا کلیان تر اغیز لاندې راغلي دي، ځکه چې په سیمه کې د وړو کاروباري خلکو گزاره هم پر دغه زیرو پوینټ باندې ده. خو په احتجاج بخت مظاهره چان وایي چې د دوی احتجاج به تر هغه وخته پورې روان وي چې تر څو زیرو پوینټ نوي خلاصوي. په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام تفتان امیر اجین نجیب الله محمد اسنی وځای خبریالانو ته ویلي دي چې د زیرو پوینټ د بندش څخه په سیمه کې بیروزګاری او نامنی ورځ په ورځ زیاتیږي.
داری کی وجہ سے جرائم میں اضافہ ہو رہے ہیں، لوگ خودکشی پہ تیار ہے.
د جمعیت العلماء اسلام تفتان ضلعی امیر مولانا نجیب الله محمد اسنی وایي چې د زیرو پوینټ د بندش څخه په جرمونو کې ورځ په ورځ زیاتوالی کیږي. خلک نه یوازې خودکشی ته تیار شوي دي، بلکې خپل کورو پرېښودلو ته هم مجبور شوي دي، او که زموږ غوښتنې ونه منل شوې نو بیا به د خپل احتجاج دایره نور هم پراخ کړو. بل نور ته د احتجاج ختمول لپاره اسسټنټ کمشنر تفتان عصمت الله اڅکزی د مظاهرچانو سره خبرې کړې دي، خو د ورستۍ اطلاع پورې لا سړک نه خلاصوي. په دې ترڅ کې چې مکله د ډپټي کمشنر چاغي اغا شیرزمان سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې دوی په دې اړه څو ځله د ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي، خو د نوموړي په وینا چې دواړه هیوادونه پر زیرو پوینټ باندې وځایي تجارت ته اوس قانوني شکل ورکول غواړي.
لیکن وہ ایک انفارمل ٹریڈ جو ہے، اب وہ انفارمل ٹریڈ ہے بٹوین فار دا لوکلز آف بوتھ سائیڈ، اس کو پاکستان گورنمنٹ اور ایران گورنمنٹ ابھی جو ہے فارملائز.
تو چاغی ڈپٹی کمشنر آغاز شیرزمان وائی چی پر زیرو پوائنٹ باندھی لمحہ غیر رسمی تجارت کے دی خوز دا پاکستان اور ایران حکومتوں نے للوری وہ دے تا دا رسمی تجارت بناور کول کی جی لکا چنگ چپا تربت کی وہ پل تا چیر میں تجارتی مارکیٹ جوڑی جی. دغه ډول په تفتان کې بارډر مارکیټ جوړېدونکی دی، ځکه چې په ټول نړۍ کې کاروبار د رسمي تجارت په لور روان دی. نو همدا وجه ده چې اوس پاکستان او ایران دواړه غواړي چې غیر رسمي تجارت بند شي. د دې څخه به و خلکو ته په قانوني توګه د روزګار اسانتیاوې نوري هم پیدا شي. خو د مظاهرچیانو په وینا چې د زیرو پوینټ د بندش څخه د چاغي په ګډون و ایران ته څیرمه د بلوچستان په نورو سرحدي برخو کې خوراکي شیانو قلت پیدا شوی دی، ځکه چې د تفتان او گوادر په ګډون د بلوچستان په نورو سرحدي برخو کې د بجلی تر څنګ زیاتره خوراکي شیان د ایران څخه راځي. دلته دا خبره ده ونورده چې زیرو پوینټ ټیکس فری دروازه ده پر کوم باندې چې یوازې د پاکستان له لوري د وسخه تر 300 پورې مزدوران شان په لاسو او په شاوړي او راوړي، کوم چې د دې مزدورانو د روزګار لوی ذریعہ ده. یاد به چې د بلوچستان حکومت تیر کال د فروری په میاشت کې د کرونا وایرس له امله نه یوازې د تفتان سره دی پوله تړلې وه، بلکې د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت او د خلکو تګ راتګ هم بند شوی وو. خو د پاکستان له لوري د ایران سره د تجارت لپاره سره دی پوله تیر کال د جون په میاشت کې خلاص شوی و، لیکن په ایران کې د زیارتو لپاره د پاکستان څخه د خلکو پر تګ راتګ اوسم بندیز دی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال اړیته تاسو غوږی. په افغانستان کې په پرله پسې د خبریالان وژل کېدو خبریالان او د حقوقو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونه سخت اندېښمن کړي. دا لږه سوده چې د جمعې په ورځ د غور ولایت په مرکز فیروزکوا کې د صدای غور رادیو موصول مدیر بسم الله ایماق وژل شو. کابل پریس کلب او د ژورنالیستانو دفاع کمیټې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سربیره له مشرانو جرګې او ولسی جرګې هم وغوښتل چې د خبریالانو د مظلومیت غږ دی بدرګه کړي. دا په کومه موده کې پنځم افغان خبریال دی چې وژل کیږي. تر اوسه چا او کومي وسلوالې ډلې د دغې وژنې ذمہواري نه ده منلې. بلخو د افغانستان د کورونو شار وزارت وایي چې له ټولو امکاناتو په کار اخستنې بعد د خبریالانو او مدني فعالانو امنیت خوندي کړي. نور تفصیل لکابل د رحمت الله افغان په دې رپورت کې ورو
په پرله پسې ډول د افغان خبريالانو وژل کېدو افغان خبريالان او د ژورنالیستانو د حقوقو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونه سخت اندېښمن کړي. د پژواک خبري اژانس خبريال احمد شعیب حسرت رامنځته شوی ناوړ امنیتي وضعیت د خبريالانو لپاره خطرناک بولي او له حکومت د امنیت غوښتنه کوي.
د ټولو خبريالانو لپاره یو ستر ګواښ رامنځته شوی دی. دا د حکومت دنده ده چې د ټول خلکو په خاص ډول باندې د خبريالانو امنیت ټینګ کړي.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانه اجرایي رئیس مجیب خلوتګر وای د خبريالانو د امنیت خوندیتوب د حکومت لپاره لومړیتوب نه لري.
متاسفانه حکومت په دې اړه هیڅ توجه نه کوي او د خبريالانو امنیت او مسؤلیت د حکومت لپاره یو لومړیتوب نه دی.
د افغان ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی وای دا چې حکومت د ژورنالیستانو د وژونکو په نیولو کې پاتې راغلی نو دوی د درې ورځو لپاره حکومتي خبرونه هم نه خپروي.
د افغانستان ژورنالیستانو دفاع کمیټې او کابل پریس کلب په ټولو رسنیو ژورنالیستانو غږ کړی چې د درې ورځو لپاره له دولتي خبرونو نه تحریم اعلان کړي او دولتي خبرونه خپاره نه کړي. دغه ګام وروسته تر هغې وخته چې دولت د ژورنالیستانو د قاتلینو په پیدا کولو کې ناغېړي کړې ده تر اوسه نه دي توانېدلي چې په رښتینی معنا باندې ژورنالیستانو قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر طاهر زهیر هم د شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د افغان خبريالانو فزیکي امنیت دې خوندي کړي. دغه وزارت په کابل کې د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې له دفترونو په یو لیک کې وغوښتل چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره په اړیکه کې دي د افغان خبريالانو د امنیت په اړه خبرې وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له ټولو امکاناتو په کار اخیستنې سره به د خبريالانو او مدني فعالانو امنیت خوندي کړي. دغه وزارت وایي طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له رسنیو او خبريالانو سره نیخ په نیغه په اړیکه کې دي.
خبريالانو د امنیت په برخه کې خبر اقدامات مخکې ترسره کړي دي. ځینې موارد شته دي چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجه پورې ټیټ کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم حکومت دې ته ورته ژمنې کړې وي خو بیا هم لیدل کېږي چې خبريالان وژل سوي او ګواښل سوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
نمشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. خو اوس یو سندر اورو.
Stars on
شرنگ دے مال سو جڑا او ہم چجون دن پا کمی دوشو شور سی زور سر کم دشہ وطن ویشت لان دنے کئی سروش چکم بنی اپڑ داس سے ہم نادارو لری نتم کل جہان سرگی سرگی نشت سرگی داستانم بنی
د پاکستان په سیاست کې خزی د پخوا رئیسی مهم رول لوبوي. په موجوده وخت کې د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز په سیاست کې ډیره فعاله ده او اوس د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو لور آصفې بټو سیاست ته مخه کړې ده. د پاکستان سیاسي تاریخ ته که وکتل شي نو یو شمیر داسې میرمنې دي چې د خپل ګوند مشري یا استادیتوب یې کړی دی. په دې کې د پاکستان بنسټ ایښودونکي محمد علي جناح خور فاطمه جناح، د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو لور بینظیر بټو، بیگم نسیم ولی خان او نورې میرمنې شاملې دي. خو بیا هم کارپوهان وای چې په پاکستان کې کمی خزی په عمومي چوکو منتخبیږي. زموږ همکار ملیح امیرزاده په دې تفصیلي رپورت کې په سیاست کې د خزو رول ته کتنه کړي چې د خزینه سیاستوالانو پر غږونو پیلیږي.
کې آپ یې ووټ کو ایک امانت سمجھ کے استعمال کرنا.
دلته به وای چې وای چې دا پنداب یا کال د سلو کال خدمت په بوله او چې دا او کام خبر نو
سیاسي مدرسه والے خوا بیٹھ کر کے تم جانتے تھے.
دا د پاکستان په سیاست کې د لوی نوملرونکو خزو غږونه دي. د پاکستان او د هغه هیواد د پښتنو سیمو په سیاست کې په تیرو وختونو کې د ځینو ښځو کار او هلې ځلې جوتې وې، خو په وروستیو کلونو کې ګڼې ښځې د سیاست میدان ته وروتلې دي او د ګوندونو د مشرۍ تر چوکو رسیدلې دي. مثال یې د نومبر پر 13 په ملتان کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسه ده چې پکې د دوو مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند استازیتوب ښځو وکړ. مریم نواز د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره ده چې په کمه موده کې یې ګڼ پلویان پیدا کړي او د ملتان جلسې ته هم ورغلي وو. نوموړي ملتان جلسے تا پوینا کی ویل
کہتے ہیں نا ملتان والو آپ
دا ملتان ولسا دا سے ویل کی گی کنا تاسے دا عزت خلق یاس تاسو غیرتیان یاس دا سے ویل کی گی چھیک خدای چاہتے دخمن ورکبینو ظرف لرون کے حغا دے ورکری زمونگ علمی دادا چھکم دخمن را ترغاڑ دے حغا کم ظرف دے
یہ ہے کہ ہمیں دشمن بھی ملا تو کم ظرف ملا.
پاکستان جمہوری تحریک د یو شمیر اپوزیشن گندنو ائتلاف ته چې د حکومت خلاف هڅې کوي او په بیلابیلو خارونو کې یې جلسې کړې دي. غورزنګ تور پورې کوي چې تحریک انصاف د 2013 په عامو انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې واکمن شوی نو ځکه باید استعفا ورکړي، خو حکومت او الیکشن کمیشن په بیا بیا دا تورونه رد کړي او هغه انتخابات یې پاک او منصفانه بللي. حکومت وایي د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د درغلو په کیسونو کې ځان له احتسابه د ژغورلو لپاره احتجاجي جلسې او غونډې کوي. مریم نواز سوکته. مریم نواز د 2011 کال په نومبر کې سیاست پیل کړ او د 2014 کال عامو انتخاباتو کې ل خپل پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره په کمپین کې مهم رول لوبولو. د 2013 کال د جولای په انتخاباتو کې نوموړي ته مسلم لیگ نون ګوند د نوماندې ټیکټ ورکړیو، خو ورته احتساب عدالت د شتمنۍ او په یو مقدمه کې د 2 کاله د بند سزا ورکړه او ورسره د 10 کلونو لپاره د لوړپوړو حکومتي چوکو لپاره نه اهل کړه. خو اسلام آباد هایکورټ د هماغه کال د سپتمبر په میاشت کې د مریم میو داغی د میړه او پخوانی پوزی کیپټن محمد صفدر سزاګانی او زندولی.
مریم نواز په 2019 کې د احتساب کامی ادارې یا نیب په حراست کې هم ساتلی وه. هغه نیب چارواکو د چودھری شوګر ملز په نوم د درغلو د تورونو په قضیه کې له لاهور نیولې وه. د مسلم لیگ نون یو سیاستوال صدیق الفاروق مشال ریډیو ته ویل، مریم نواز یو منفرد کردار لرونکې او زړوره ښځه ده چې په کوششونو یې په تاریخ کې ځان ته نوم جوړ کړ.
نواز شریف صاحب پر ابتلا آئی
چکل یو فوزی امیر د نواز شریف خلاف کوتتا وکړه، نو د هغه میرمن کلثوم نواز راوته او اعلان یې وکړ چې زما مرام خپل خاوند او بچی له قیده خوشی کول دي. اوس هم چې نواز شریف د علاج لپاره بهر دی، نو لور یې یو ډیر ښه کردار ترسره کوي. مریم نواز د خپل کورنۍ له وجې له سیاست سره بلده ده. د هغې په سوچ او تقریر کې سیاسي بلوغت او یو انفرادیت دی. زوروره وینا کوي، ډیره ښه لهجه لري. هغه لوست ده، د لوی سړی لور ده او پر معاملاتو پوه ده. نو د پاکستان په سیاست کې د نورو ښځو په شان ډیر ښه کردار ادا کوي. دا سو وخت چې مور یې د مرګ په بستر، پلار ته یې د لسو او دې ته یې د وو کلونو د قید سزاګانې واورول شوې او جیل ته لاړه. هغه وخت یې مړانه وخوله او وی ویل چې د جیل جامې به اغوندي، د زندان ډوډۍ به خوري. هغې ویل چې قید او بند یې حوصله نشي لړزولې او هم دا وشول.
کو متاثر نہیں کر سکتی اور واقعی وہ نہیں کر سکتی.
یو شمیر پاکستانی اور رسنیو د ملتان جلسہ د پیپلز گوند د آصف بھٹو زرداری د سیاسی جون پہلو بللا. د گوند مشر او داغی ورور بلاول بھٹو زرداری کورونا وائرس وهلیو، نو زکه پکور کې گوخو، نو د هغه کش خور د گوند نمائندگی وکړه. هغه په خپل لنډه وینا کې ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د غوړه کړی حکومت وخت پوره شوی.
زنن د ټولو منندو یم چې د غوړه کړی حکومت د ظلم او جبر باوجود داسې پلوی شمیر کې راغون شوی یست. تاسې نن خپل پریکړه کړی، د غوړه کړی وزیر اعظم به اوس زی.
د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر تاج حیدر وای، د آصف زرداری سیاسي روزنه لا زیات وخت روانه ده، ځکه چې خپل مور پلار او کورنۍ په سیاسي هلو ځلو لیدلې دي. آصفه بھٹو زرداری د خپل کورنۍ لومړی انجلۍ نه ده چې سیاست کوي. دا غینیا نصرت بھٹو او مور بینظیر بھٹو د پاکستان سیاست وتلې چهري دي.
هغه ډیره زر په شیانو پوهیږي او ورته معلومه وي چې څه کول دي او څنګه یې کول دي. آصفه بیبي له تیرو څو کلونو راهسې د ګوند دننه دفتري معاملات سنبالوي، خو تاسو ولیدل چې کله ورته وویل شول چې د ګوند استازولي به کوي، نو ورته د زده کړو ضرورت نه و. د حقیقت له لومړۍ ورځې راهسې تربیت روان دی.
بینظیر بھٹو دوه ځلې د پاکستان وزیر اعظم منتخبه شوه. هغه د یو اسلامي جمهوري هیواد لومړنی خزینه مشروه. د هغې د واک لومړی دوره له 1980 څخه تر 1990 پورې او دویمه هغې له 1993 تر 1996 پورې وه. په 1996 کال کې پر هغې او پر میړه آصف علي زرداری د درغلو تورونه پورې شول او د هغه وخت ولسمشر فاروق لغاري حکومت ختم کړ. هغې په 1998 کال کې جلاوطنی پیل کړه او دوبۍ ته لاړه. په 1999 کال چې د پوز پخوانی مشر جنرل پرویز مشرف د میاں نواز شریف حکومت ړنګ کړ، نو بینظیر بھٹو هم له هیواده بهر پاتې شوه، خو د جمهوریت بحالې هڅو ته دوام ورکړ. نوموړي په 2001 کال کې پاکستان ته ستنه شوه چې د 2003 کال په انتخاباتو کې برخه واخلي. بینظیر بھٹو په خپل ژوندلیک کې لیکلي چې پاکستان ته ستنېدل یې اسانه فیصله نه و.
زه تر وخت درې ساعته مخکې په دوبۍ کې د خپلې جلاوطنۍ له کوره روان شوم. زما میړه آصف باید په دوبۍ کې زما له دوه لوڼو بختاور او آصفې سره پاتې شوی وی. آصف او ما باید سخت او سمه فیصله کړې وی. مونږ پر دې پوه وو چې زما له ورتګ سره خطرونه تړلي وو، خو مونږ دا باوري کول غوښتل چې که هر څه کېږي زموږ د لوڼو او زوی بلاول چې په آکسفورد کې په پوهنسی کې وو د پالنې او ورته د پام کولو لپاره به یې له والدینو یو کس موجود وي. ښه خبره دا ده چې پر دې ډول موضوعاتو ډېر کم مړونه او ښځې له یو بل سره غږیږي، خو آصف او زه د خپل شخصي ژوند د قرباني کولو او یا د عادي ژوند له نه لرلو سره بلد وو. ما خپله لاره ډېره مخکې انتخاب کړې وه. د پاکستان ولس تر ټولو لوی لومړیتوب وو او د پاکستان خلک به مې تل ترجیح وي. زما بچي پر دې پوه وو او نه یوازې دا هر څه ومنل، بلکې ډاډ یې هم راکړ.
بېنظیر بوټو په یو بل ځای کې په خپل کتاب کې کاږي چې د پاکستان په څېر ټولنه کې ښځه سیاستواله باید احساساتي چلند ونه کړي.
په سیاست کې د زیاتره ښځو په شان زه په خاصه توګه پام کوم چې ځان پیاوړی وساتم او هیڅکله خپل جذبات ونه ښایم. په سیاست یا حکومت کې که یوه ښځه احساساتي کیږي نو خلک ورڅخه د هغې د کمزورۍ مانا اخلي او دا تاثر لا پیاوړی کیږي چې ګواکې ښځه سیاست ته جوړه نه ده.
د 2001 په اکتوبر کې ګڼ خلک د کراچۍ هوایي ډګر ته ورغلي وو چې بېنظیر بوټو وګوري. نوموړي په یوه لویه قافله کې روانه وه چې پکې ځانمرګي برید شو او لسګونه پلویان او د ګوند غړي یې ووژل او ژوبل شول. دا هغه وخت چې په پاکستان کې امنیتي حالات خراب وو او وسلوالو په لویو وړو ښارونو کې بریدونه کول، خو نوموړي د جمهوریت بحالې هڅو ته دوام ورکړ. تر برید څخه د پاسه دوه میاشتې وروسته د ډسمبر په 20مه بېنظیر بوټو د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې لویه جلسه وکړه. نوموړي چې تر جلسې وروسته روانه وه نو له ګاډي سریستلو او خپلو پلویانو ته لاس خوځو. پر بوټو د لیاقت باغ له ور سره نږدې بل برید شو چې پکې هغه ووژل شو. امریکایي لیکوال مارک اے سیګل له بېنظیر بوټو سره داغې د کتاب په لیکلو کې مرسته کړې وه. سیګل داغې تر مړینې وروسته لیکلي وو، په ژوند کې یې د بېنظیر بوټو په څیر زړوړه ښځه نه وه لیدلې. نوموړې کاږي هغه ګرانه ملګرې وه چې تشه یې هیڅوک نشي ډکولی. سیګل زیاتوي چې پر دې خوشاله دی چې د بېنظیر بوټو اخیری نښه کتاب دی چې داغې تر مړینې وروسته خپور شو، چې د هغې لویې ښځې قوت، مثبت سوچ او لیدلوری ورڅخه جوتیږي. پخوانی سینیټر تاج حیدر چې له بېنظیر بوټو سره نږدې کار کوو وایي د وزیر اعظم په حیثیت هغه له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ وه چې په زړورتیا یې مقابله وکړه.
هغې په همت او حوصله سره بلکې په دانشمندۍ قیادت کاوه. ډېرې مرحلې وې چې پکې سختې فیصلې په کار وې، لکه د پخواني فوزي واکمن ضیاءالحق پر وړاندې د جمهوریت بحالۍ تحریک پیلول، له خلاصو ګوندونو سره په غورځنګ ورګډېدل، دا ډېرې ګرانې پرېکړې وې خو هغې وکړې. هغه ډېره ښه متحدونکې وه. له ډېرو چیلنجونو او دوو غټو امریتونو سره یې مقابله وکړه. د ضیاءالحق په کې د مذهبي سختریزۍ ملاتړ کېده. هغې تر اخیره وخته په میړانه د سختریزۍ مقابله وکړه. په نړۍ کې چې د اسلام په اړه څه فکر کېده هغه یې ختم کړ. د پاکستان ښځو مخې ته یې لوی مثال کېښود. زموږ هغه بچیانې چې له پیړیو راهسې شاته پرېښول شوي وې، په هغوی کې حوصله پیدا شوه چې پاکستان یوه لور لري چې په دې ډول جنګیږي.
د بېنظیر بوټو د وژنې پلټنې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې کړې، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. پلټونکي ډله تحریک طالبان پاکستان او د هغې ډلې پخوانی مشر بیت الله مسعود د بېنظیر بوټو په وژنه تورنوي او د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف باندې هم د هغې د وژنې په قضیه کې د ککړتیا تورونه لګېدلي چې هغه رد کړي. د خدای خدمتګار د مشر خان عبدالغفار خان زوی خان عبدالولی خان په 1980 لسیزه کې د نېشنل عوامي پارټۍ مشري کوله. ولی خان چې زندانی شو نو بیګم نسیم ولی خان سیاست ته مخه وکړه. نوموړی اوس مهال هم د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ده. په پښتني سیمه کې نسیم ولی خان اولنۍ ښځه چې د 1980 کال په غیر ګوندي انتخاباتو کې برخه واخسته او کامیابه شوه. کارپو ډاکټر فضل رحیم مروت وایي په پښتني سیمه کې په سیاست کې بیګم نسیم ولی خان خپل رول لوبولی دی.
ولی خان باندې چې کوم د مقدمې جوړې شوې، بوټو صاحب چې هغه سازش بلوچستان والا کوله او حکومت مات کو، نه په جمعیت په لوبه استعفا ورکړله. دلته او حیدرآباد کې ټریبونل کیس کم سپایری کیس افلان کای کیس داسې ځینې شروع شول. د کتا خیال کړی د بیګم نسیم ولی راوځي. بیګم نسیم ولی هم په خپل وخت کې مطلب د رټرول لوبولای دی کنه، دا دغه مطلب یو خاصه اول ځل په دغه علاقه کې سیاست تراوزي په دغه حساب سره کتنکا هغې بیا هغه تې مدې پورې مطلب دغه رول ولوبه او پارټۍ را ټینګه کړله. مطلب چې په داسې حالاتو کې چې بیا مارش لاګانې وي، بیا څه شی وي، بیا څه شی وي شاته کنه. یو وخت کې دوی ټول قیدو، لکه مطلب دا دی چې باچا خان هم او ولی خان هم قیدو، اسد یار هم قیدو. بیا هغه په حساب سړی ورته وګوري، د دې هم مطلب په سیاست کې په جمهوریت دپاره ډېر ښه رول ولوبولو. لا خپل هغه چې وه کنه بیانیه لا نریټیو داسې شی هغه خلکو ته په خپل ښې طریقې سره لکه په خپل وخت کې پیش کړه. او خپویه خاطه والا کا چې کوم سړی چې په خلکو چې کومه توقع ورنه هغې نه ډېره پوهه وه.
سیاستوال او کارپو افراسیاب خټک وای میرمن نسیم ولی نه یوازې د خیبر پختونخوا اسمبلی ته کامیاب شوه، بلکې د خپل ګوند پارلماني مشره هم پاتې شوې او د ګوند صوبایي صدارت یې هم کړی دی. خټک وای نوموړي له سختو پړاوونو تیره شوه او مشکلات یې وګالل.
ډېره سختي وه، په نېشنل امامي پارټي او سنت په ورته پاري بندیز لګېدل وو، د لیډران ټول نیول شوي وو، نه بلکې زرګونه کسان نیول شوي وو. په داسې وخت کې غره وته او یو سیاسي قیادت یې خلای ډکه کړه. زموږ د پارټي چې وه نېشنل امامي پارټي نېپ، دا د هغه سره مخالفه وه، ذوالفقار علي بوټو حکومت سره چې کوم جلسې جلوسونه یا حزب اختلاف چې کولو، نو په هغې کې خلک به نیول کېدو. بیا مرحله چې کله ضیاء الحق خلاف په یو اتیا نه پس 1971 نه پسې تاریخ شروع شو، د ایم آر ډي، نو په هغې کې بیا دا ان ڈی پی و نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی، نو نسیم بی بی بیا ری کی شامل ہوا، دا ان ڈی پی چ ہوا، دا شیرپاز مزاری صاحب صدر ہو اور دیم گام بسر کرے گا، نو اگے کی ہم نیول کی دل لو نظر بندائی ہو، دا خبر راغلی وی نو دا مسئلے اگے تیری کری دی. بالکل
میرمن نسیم ولی خان دا 2015 پ اگست کے لمشال ریڈیو سر پ زنگڑی مرکا کی ویلیو چے لزگون کلونا پخوائے کورنے دا باچا خان پ مبارزہ کی شامل شیو او ترننے ورتا دوام ور کڑے دی. ہغي ویل دا ذوالفقار علی بھٹو حکومت کې عبدالولی خان او داغه ملګری بندیان شول، پر ګوندې بندې زولګي او په همغه ورځو کې یې عملی سیاست پیل کړ.
زه واده شوم دې کوټا چې حال واه ورته بونګي وکړي د تلر او کټه وا او چې په دغه کې د بوټو سه بو کو وتر نو بوټو سه تقریر وکړ څو په سیا خلک یې قید اما احتجاج شروع ریگنگ کو شو بس ما دا ارادہ اکڑلا چې ایکٹو پالیٹکس کو ما ہو رانے چې سیاست کو ما باچا خان بابا پارٹی دا خطبی دون دا لیکن چې دا حق دا لاری پارٹی بس ولی خان قید شو پارٹی بین شو.
په پیښور کې یو کارپو ډاکټر فخرالاسلام د نسیم بی بی سیاسي مبارزه مهمه ګڼي او وایي چې په پښتني سیمه کې د نورو خزینه او سیاستوالانو لپاره یو مثال پرېښي.
هغه په داسې وخت کې سیاست ته راغلی و چې د هغې سیوا د ولی خان نه د هغې نور خاندان په دې حق کې نه و چې دا د سیاست ته راشي، او هغه وخت ډېر سخت و. ما یو ځای کې دا کتل چې هغې په کراچۍ کې په یوه جلسه کې خپله لوپټه جلسه پښتنو ته راوغورځوله چې دا به تاسو ماته راپس راوې. داسې یو جذباتی کیفیت کې هغه راغلی و او د هغې خاوند په خپل په جیل کې و. نو زما په سیاست کې د هغې نه پس څوک هم راغلی
د خصو سیاستوالانو په فهرست کې د پاکستان بنسټ ایښودونکي محمد علي جناح خور فاطمه جناح مهم نوم لري. هغې په 1980 لسیزه کې د پخواني پوځي واکمن جنرال ایوب خان پر ضد د ګوندونو د غورځنګ مشري کوله. کارپو فضل رحیم مروت وایي په پاکستان کې د خصو د سیاست بنسټ فاطمه جناح کې خود
اغه چونکه د جناسې خور وا زبدا وای ما چې ورور په نسبت باندې د عوامي هم وا د کولسي وا رور په وخت باندې چې کوم سیاست وو هغه خو د انګریزانو په چوکاټ کې و. خو که دې ته بیا موږ ګورو، بیا د ایوب خان په وخت کې بیا د میدان ته راوځي د اپوزیشن لیډر په حیث باندې، که نه او شته خبره دا ده چې خلک ورسره وو. هغې باندې چې کوم تورونه ولګېدل په هغه باندې، مطلب دا دی چې کوم هغه وشو په کومې طریقې سره، دې باوجود چې شرقي پاکستان چې دی چې اوس بنګله دېش دی، هلته ورته ډېر سپورټ حاصل و، هلته ورته خلکو ډېر هغه کولو. خو چونکې خپل هغې کې پکې کامیابه خو نه شوه، خو دا وه چې هغه حکومت دومره وزن هغې کا حکومت دومره غسره مخامخ کړ چې اخر ته هغه ایوب خان بیا هغه خپله پرېښوله، مثال بله مارشلا بیا ولګېده.
د پاکستان د انتخاباتو په تاریخ کې اکثر په عمومي چوکیو سړی نوماندان وي او کمې ښځې په دې توانېدلې چې په دې چوکو ټاکنې وګټي. زیاتره ښځې اوس هم په ځانګړو چوکو پارلمان ته لار پیدا کوي. په دوی کې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو، بیگم نسیم ولی خان، عابده حسین، صغرا امام، حنا ربانی کھر، نفیسہ شاہ او ڈاکٹر فہمیدہ مرزادی. ڈاکٹر فخرالاسلام هم دې ته په اشاره وایي چې په پاکستان کې په سیاست کې د ښځو ونډه د اطمینان وړ نه ده. دیوای میراثی سیاست د ځینو ښځو د بریا لامل دی.
د کال 1903 یم آئین چې دا ویلي شوي وو چې د ښځو لپاره به یو کوټه به د سیټونو، خو دا به تر 100 کالو پورې د بده مرغه هغه تر اوسه پورې خو نه شو چې د دغه آئین د څلوېښتو نه زیات کلونه شوي دي. خو بیا هم د دې حالاتو باوجود ځینې میرمنو په سیاست کې ډېره ښه برخه اخیستې ده، قربانۍ کړی دي په برایراس انتخاباتو کې تاسو پورې زنانه کامیاب شوې ده هغه نمونه په ګوتو شمارې دي او هغه هم دلچسپه خبره دا ده چې هغه خاندانونو سره تعلق ساتم ته چې موږ جاګیردار وایي شو
کارپوهان خوشبینی ښایي چې په راتلونکي کې به په سیاست کې د ښځو برخه زیاته شي خو د هغې لپاره د جمهوري نظام پیاوړتیا او د جینکو په تعلیم توجه ورکول اړین دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسې غوږوي. د خبرونه په اخر کې دا سندره اورو. په بل خبرونه کې به زه ګل ایاس تاسو سره یم.
هر قدم مسپرلې لاجوندې حوصله د چمن د ګلا ژوند زارول کې جنتی د چمن بسنګار جنتی د چمن بسنګار سپرلی بہ سودا پل سا تو ملکن پل سار یو گلد سپرلی بہ سودا پل سا تو ملکن پل سار میرا پلی پٹی خست باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو بریش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو زیچ مینا و محبت خپل مالیات سچ مینا محبت پل مالیات